ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 15 بجو په دې خبري غړای کی د استاذ قربا مجید بابر یما د خبرونو لپاره سره شاهین بنره او د ټکنیک په برخه کې را سره نادر همکاري کوي. د درې مسیدو جرګه د دې خبرونه د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب هم را سره په دې مشال ریډیو د 15 بجو خبرونه کې ځای شوی دي. کترپای مر سره ملتي او کا د نړۍ او سیمه حالات خبر شي خوول خبرونه د شاهین بنیرینا.
ستړمشهړو میر دی وخت مهم خبرونه. د سوری وزیرستان درې مسجد جرګې پریکړه کړې ده چې د پوځي عملیاتو لپاره به یو ځل بیا خپل کورونه پرې نږدي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر ویلي دي چې حکومتونه باید د افغانستان او پاکستان په پوله د خلکو په تګ راتګ بندیزونه ونه لګي او امریکا وایي غواړي چې د پاکستان سره د ترهګرۍ د مخنیوي او پولو د امنیت په چارو همکاري وکړي. د خبرونو تفصیل. د سویلي وزیرستان درې مسجد جرګې پریکړه کړې ده چې د پوځي عملیاتو لپاره به یو ځل بیا خپل کلي کورونه پرې نږدي. نن په ټانګ کې د سویلي وزیرستان د ډیپټي کمشنر په دفتر کې شوې دې جرګه کې د وزیرستان د بیلابیلو سیمو مشرانو او ولسي استازو برخه واخیسته. د جرګې وروستو د جرګې وګډونوال شیرپاو مسجد ویل چې پریکړه کړې ده چې د پوځي عملیاتو لپاره یو ځل بیا د سیمې پرېښودو ته آماده نه دي. نوموړي زیاته کړه باید د سولې لپاره د خبرو اترو جرګو لاره غوره کړل شي. جرګې د دیرشو کسانو یوه ډله هم جوړه کړه چې د وسلوالو ډلو او حکومتي چارواکو سره به ویني او د مذاکراتو له لارې به د بدامنې ستونزه هواروي. د جرګې یو بل غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلي وزیرستان مشر رحمت شاه مسجد ویلي دي سیمه کې د امنیت پر ځای کول د ریاستي ادارو ذمواري ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي ویلي حکومتونه باید د افغانستان او پاکستان په پوله د خلکو په تګ راتګ بندیزونه ونه لګي. نوموړي نن په پښین کې د ګوند د مشر عبدالسمد خان اسکزي په یاد کې یوې ولسي غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې د افغانستان سره تجارت غواړي او باید د دواړو خواوو خلک په پوله د تګ راتګ اجازه ولري. نوموړي زیاته کړه چې باید په افغانستان کې د مداخلت مخه ونیول شي. اسکزي ویل د دوړو خو ولسونه خپل منځري شته او کاروبارونه لري نو باید دوی د بندیزونو ښکار نشي. غونډه ته د ګوند مرکزی او صوبایي مشرانو هم وینا وکړه. پر دغه محل مشال لیډو سره په خبرو کې د ګوند صوبایي ستر سکتر نصر الله زیری ویل چې دا ولسی غونډه هر کال په دغه ځای کې د اختر په سلورم ورځ ځکه کوي چې له دغه ځایه عبدالسمد خان اسکزي خپل سیاسي مبارزه پیل کړې وه. د مذهبي چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ویلي دي چې هیڅ چاته د توهین رسالت قانون د غلط استعمال اجازه نه ورکي. حافظ طاهر محمود اشرفي پرون په لاهور کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې د تحریک انصاف د مشرانو او پلویانو پر ضد به د توهین رسالت مقدمه له قانون قرآن او سنت سره سمه پر مخ بوزي. د وزیر اعظم د مذهبي چارو سلاکار د سرګندونې تر هغې یوه ورځ وروسته وکړې چې د پاکستان رسنۍ وویل چې د بشري حقونو پخوانی وزیر شیرین مزاري د ملګرو ملتونو د حقونو شورا ته لیک استولې چې پکې یې دعوه کړې چې د وزیر اعظم شهباز شریف حکومت د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف ګوند د پلویانو پر ضد د توهین رسالت قانون کارول غواړي چې باید مخه ونیول شي. امریکا وایي غواړي چې د پاکستان سره د ترهګرۍ د مخنیوي او پولو د امنیت په چارو کې همکاري وکړي. د مې په سلورم په واشنگټن کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس ویل چې د پاکستان سره دوه اړخیز اړیکو ته وړتیا ورکوي او غواړي چې د پاکستان سره په هغه چارو کار وکړي چې د دواړو هیوادونو په ګټه دي. د نوموړي په وینا په دې کې د ترهګرۍ ضد مبارزه او د پولو امنیت مهم دي. او اسرائیلی چارواکي وایي چې دوه فلسطینیو بریدګرو پرون ماښام د تل ابیب په یوه سیمه کې درې اسرائیلیان د چړو په گزارونو وجلي او څلور جوبل کړي دي. پولیس وایي بریدګر تر پیښو وروسته په یو موټر کې وتښتېدل چې د نیولو لپاره پراخ عملیات روان دي. اسرائیلی وزیر اعظم پرون ماښام د لولپور امنیتي چارواکو سره تر ملاقات وروسته وویل چې د ده په وینا ترهګر تعقیبوي او ورڅخه به د دې کار حساب غواړي. په وروستیو کې د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ تاوتریخواله زیات شوه دي. دا د دې وخت خبرونه.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ خبرونه درته زمونږ همکار شاهین بنيري وړاندې کول. که تر پای را سره پاتې شي دا مهم راپورونه به هم په دې خبري غړای کې واوري. نن د درې مسیدو د جرګې مشرانو د جنوبی وزیرستان د ډیپټی کمشنر سره ملاقات وکړو. د درې مسیدو د جرګې یو مشر وای
دا باندې ټول کوم فیصله وکړه چې جنوبی وزیرستان په یا سیمه شانه علاقه ته پرسول ته تیار دي او نه د پاکستان اپریشن ته علاقه ورکول ته تیار دي.
د پاکستان یو سړي د اداره وایي چې په تیر یو میاشت کې 30% د وسلوالو بریدونه زیات شوي دي. یو پخوانی پوځي بریګیډیر دا وایي چې د دې بریدونو د زیاتېدو تر شا یو وجه دا هم ده. او د پکتیا د احمد خیلو یو کس داستون د بنانې
دا تقریبا 500 کور به دیو کوی نه وب خلی یو به مشکل دی ما څړته 500 کور دی یو کور نشته دیوال نشته چې بارون شي ټوله په ګریس کې دی کنه.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګه سي تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپنی غاوري د دې تر څنګه زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستل او اوریدل شي. ورته د سر راپورته د درې مسیدو جرګې یو کمیټه جوړه کړې ده او دا کمیټه به د حکومتي او پوځي چارواکو سره خبرې کوي. دوی نن جګه جرګه کړې وه او د بدې لړکې دوی د جنوبي وزیرستان د ډیپټي کمشنر سره په ټانګ کې ملاو شوي. دوی غوښتنه دا کوي چې د دې په سیمو کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو له وجې د خلکو دې نه بې کوره کوي. په دې اړه تفصیل اشتیاق مسید وړاندې کوي.
د درې مسیدې مشرونه ځوانونه په خپل سیمه کې ناسم امنیتي حالات بنې د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر ټانګ کمپاونډ کې جرګه کړې ده. په دا جرګه کې د مسیدې مشرونه سب پریکړې وکړې. په دغه براکښې اډوکیټ شیرپاو مسید مشال ریډیو ته ویایي
پر ازاش مسجد کوم جرګه او غوښتا د دې پنځم اورېج اکسس وا چې په دا متفقه فیصله کیږي. دا باندې ټول کوم فیصله وکړه چې دا منډج نه د مسجد څومره حدود او جنوبي وزیرستان په یا سیمه شانه علاقه ته پرسول ته تیار دي او نه د پاکستان اپریشن ته علاقه ورکول ته تیار دي. دویمه خبره دا نه د امن په حواله وا چې به مثال کې امن د څنګه روش هغه باندې ټول کوم په متفقه قرارداد پاس کوي لوسینه چکل چې به مذاکرات نه علاوه بل هیڅ چاره نشته. حکومت پاکستان او پاکستان جی کیند ارمی چیف فریده طالبان مفتی نورولی جی کیند اغه په میان شو مسجد کوم د سالس کردار د کوي کوشش وکړه اغه په والا بونه چې درش کسون جرګا و تا کلا شولا چې دا درش کسون او اغه د حکومت سره خبرې کی او ور سره و پوسټ مفتی نورولی سره خبرې کی کوي.
د درې مسجد جرګې کې د مسجد ځوانو نه اتحاد په نمائندګي موجود د عالمزیب مسجد نه وروي چې په دا جرګه کې نور پس خبره وشوې.
دا قومي لیول باندې هر قسم خبره ډیسکس ولې دا هه ډېر بیسټ خبره ولې چې را دي طالبونو د حکومت په میاشت چې د کیمو مذاکرات لګیاوی چې یعنی په داسې د میجر سره ملکون چې کیم دیغه مذاکرات کوي لګیا دي فاش چې کیمو دا ته د کیمو یو ملک وو سرټر سالښا نو هغه دا خبره وکړه چې بالکل دا لګیا کړی دی خو زه نه د کوم طرفه په شل لګیا یو
موجود د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلي وزیرستان مشر رحمت شاه مسید ویایي چې په سویلي وزیرستان کښې د امن قائم کول ذمهوري د پاکستان ریاست دو
موری دی ریاست او امیز ریاست ای چې تم نشته امن روکا او عین د قانون په چوکار کې دننه
میز امن غوړي او چې څوک د چا سره مذاکرات کوي میز دا اختلافات نه کوي خو میز بخپله خبره غیر آئینی غیر قانوني د هیڅ سره ملګرتیا شي نه وي میز د پاکستان په آئین په چوکار شو دینه نه د هر چا سره ژوند کوي
یو دا دوی چې د سویلي وزیرستان نه د قومي اسمبلی نمائنده مولانا جمال الدین 13 میاشت په 23 اپریل مشال ریډیو ته تصدیق کړای و چې پاکستانی پوځي چارواکیو د ماکین مندیج سیمې خلکو ته د وتلې ویلي وي خو نن په ټانګ شې د درې مسجد مشهورونو جرګې د پاکستان پوځ عملیات د پوره د خپلې سیمې پرشولې نه انکار کړای دی. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د شنبې یا خالی ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
پلسنی مو بجو
د کرخه پغاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دونی مو بجو
پام کوا
پدرینی مو بجو
د مشال پنوم
په سلورو بجو
روزن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې تاسو یو راپور وړاندې کوو د امنیت په اړه باندې. په پاکستان کې یو سیرنی دیداری ویلې دي چې په اپریل کې په هغه هواد کې لسګونه بریدونه وشول چې په کې د امنیتی سرتیرو په ګډون ولسی وګړو ته مرګ جوړ لواوړی ده. په اسلام آباد کې د شخړو امنیت سیرنی مرکز د مئی پر 2 په خپل میاشتنی راپور کې ویلې دي چې د مارچ پر تلا په اپریل کې وسوال بریدونه 40% زیات ول. شنون کې وایي د حملو د زیاتېدو یو لامل خی د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو ودری دلوي. شبیر احمد جان درته نور موضوع روښانوي.
پاکستان کې د شخړو او د امنیت د سر ادارې یا پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز د رپورټ تر مخه اپریل 2022 کې وسلوالو 34 بریدونه کړی دي چې پکې د 34 امنیتي هلکارو په شمول 55 کسان وژل شوي دي او تر 25 ژوبل شوي دي. دغه رپورټ ښایي چې د مارچ میاشت کې دغه بریدونه شپږی شو چې د اپریل میاشت نه 40% کم وو. خپل په هغه کې 115 کسان مړ شوي او د 280 نه سیوا پکې ژوبل شوي وو. دا چې ولې د حکومت لخوا د ډېر وخت راسي د پوځي عملیاتو او بیا د مذاکراتو باوجود دغه بریدونه مخ په زیاتېدو دي. د پیښور کې خبريال مشتاق یوسف زئی په دې باب لوایي
کوم امن پروسس او د هدا پورې پای کې اوس تعتل لاغلي دي. آی کې پاکستان بیا ډېر کې جن نه کړیو جنگ باندې شی هوا اوس هم کوشش روان دي چې کوم خلک په دې کې لګیا دي هغه نه امید نه دي. بل جنوبي وزیرستان او شمالي وزیرستان چونکې د پاکستانی طالبانو یعنی د مسعودو زیات مهم مضبوط مرکزونه هم دغلته کې دي نو هغه ته کې هغه ته خپل عملی کول راتک دا ته دونه ګران نه دي. او په دغه ځای کې پاکستانی فوج ډېر غټ عملیات کړو خو د پاکستانی طالبانو واپس تر راتګ په دې لږ وخت کې ډېر غټ عملی وکړي. دې مطلب دا دی چې پاکستانی طالبان واپس خپل ریوایول لغي تقریبا کړی دي.
بریګډیر سید نذیر وایي چې د وسلوالو بریدونو کې نه یوازې زیاتوالی راغلی دی بلکې نوې او جدید طریقې او وسلې هم کارول یې پیل کړی دي. دوی په ګاونډي هیواد افغانستان او بیا په حکومت پاکستان غږ وکړو چې د کامیاب مذاکراتو د لارې د دې مخنیوي وکړي او که داسې ونه کړی شو نو د خبرې قوي امکان دی چې حالات یو وار بیا د وړاندې په شان خراب شي او غټ اغیز به په خیبر پختونخوا او په قبایلی ولسوی
دې کې مختلف قسمه هتیار استعمالېږي. آی ډیز خو وړاندې نه وو لیکن اوس پکې تاسو معلومیږي لکه دا وی سنایپر اټیکس چې کوم دي چې په هغه کې نایټروجن ګاز بل راځي یا بل داسې هتیار یا توپک چې هغه خصوصا یو ترقیاتي ملکونه استعمال کړي. دریم طرف ته دا ده چې دا وی کوم سارنه چې کوم ده د سکیورټي دارو هغه ځای ته فعال شوی ده. څلورمه خبره دا ده چې زموږ ملک کې کوم سیاسي غیر استحکام دی توجه تقریبا چټول دی طرف ته متوجه ده.
دا چې د پاکستان پوز بیلابیل وختونو کې د دغه وسلوالو پر ضد د ازربایجان په شان غټ عملیات هم کړی دي. بیا د افغانستان سره په پوله ازغنتار او یو شمیر چک پوسټونه هم قائم کړی شوی دي. نو بیا وری بریدونه سیوا شوی دي. نو مشتاق یوسف زیوای
چې کله په بارډر باندې ازغنتار لګیدو چک پوسټونه جوړ شو نو پاکستان طالبان ته تګ راتګ ډیر مشکل شو. چونکه دا ډیره وسیع او عریض علاقه ده او په دې کې حمله کول بیا پټیدل دا دومره ګران کار نه دی. بل دا وطن دی هغه پیدا شوی دلته کې دوی شوی دي نو هغه ته د دې یو یو کټ معلوم دی. نو ډیره خطرناک خبره ده ځکه چې په دې دوه میاشتو کې ډیرې ذاتي حمله وشولې.
دا د منرا چې خو شا یو نیم کال وړاندې د پاکستان د هغه وخت حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات عمل هم پیل کړو چې پکې د 16 زیات وسلوال قید قیدیان هم خوشکړی شو خو له په ظاهره دغه مذاکرات او د ناکامۍ لوجه د وسلوالو بردونه په خصوصیتو کې د امنیتی اهلکارو په ضد زیات شوی دی او د یاد رپورت تر مخه د ټولو زیات بردونه 13 میاشت قبایلی ضلع کې شپاړس بیا خیبر پختونخوا او ورپسې بلوچستان او بیا سند صوبه کې شوی دی ولی پنجاب کې په دغه میاشت کې یو برد هم نه دی ریکارډ شوی بلخوا پاکستان کې د انګریزي ورسپاڼه ډان هم په دې حق للی کې چې امنیتی ادارو لخوا د وسلوالو پر ضد 22 کاروان شوی دی چې پکې ولس مشکوک وسلوال نیول شوی او ولس وژل شوی دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز شپک سو یوش پر شارټ ویوز 2113 15315 او 15,250 کلو هرتز که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي
اړوندو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورزو د بلوچستان پښین ته نن د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بنسټ اخودون کې عبد الصمد خان اسګزي د تلین په مناسبت سره د غلطه پښین کې یو غونډه جوړه شوې و د غونډه سهار شروع شوې و د ګرمۍ ختم شوه په دې کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسګزي سره سره نور مشرانو هم ویناوي کړې زموږ همکار صمد شبنم د غونډه ته ورغلې و او دا تفصيلي را لګلې
دا کوند سهار پر نس په چیر په تقریبا یو دی نه بجې چې واخه پای ته ورسېده چې تاسو د اختر څنګه ما یاد کړ زموږ د اختر د دې څنګه د اختر من سلاره ما د لوځه د شوفا ملي او وی ګوند لخوا هر کال چې کوم دوه اخترونه وي د دې اختر په سلاره ما ورځ باندې د جلسه چې دا غو په شین شهر کې شي په دې جلسه کې د شوفا ملي او می ګوند کوم صوبایي او مرکزی قیادت چې هغه راغلی وو مرکزی مشرانو په دې کې خپل وینا وکړه او دا جلسه چې وا د ګوند د مشر محمود خان اسګزي په صدارت کې ترسره کړه نو دې لا دې ویناوالو خپل ویناوي وکړي او د سیمې پر حالاتو باندې خپل رڼا واچول او تر په دې چې محمود خان اسګزي په خپل وینا کې وویل چې موږ د افغانستان سره یو آزاد تجارت کوو او د دې سیمې کم خلک شي د دې ته ګراتک چې دی هغه موږ آزاد باندې کوو یعنی د دې سیمې خلک دی خپل شناخت کارت وشکار کوي او ورته دي او دا غږی کم خلک شي دی هغه د تذکری کار کوي او دکتور دراجي نو ګورنمنت باید موږ فرمنس کې دا بندیز چې دی دا ونه لګي چې بیا به پاسپورت وي یا به یو بل لارې وي موږ به جوړ راځو ځکه چې موږ به د خلکو سره وینې تړلې ده موږ به د خلکو سره د شتي دي حکومت باید
سمد کلن غونتر ته وای چې محمود خان اسګزي صاحب د موجوده ائتلافي حکومت برخه هم ده نو د پاکستانی سیاست پاړه باندې په دغه غونډه کې سو ویل شو
نه دا چې پر سیاست باندې څه خاص خبر نه ده کړې البته د کوم سیاسي ګوندونو چې د ته داسې په پیغام توګه وویل چې باید موږ نو بل تصفیک سپورې کوو نو بل څوک چې دی هغه ډېر موږ تصفیک سپورې نه کوي
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستئ شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
مشال لري توغي اردن کو د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پخوانی وزیر اعظم عمران خان له لوري د هغه د ګوخه کولو په اړه د تورونو د پلټونو لپاره سرکاري کمیشن رد کړی دی. د ګوند مخکخ مشر فواد چودھری پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل په دې لړ کې یوازې د سپریم کورټ د مشر قاضي په مشرۍ عدالتي کمیشن مني. دا تر هغې وروسته دا چې پرون د اطلاعاتو او خپرونو چارو وزیر مریم اورنګزیب په خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د بهرني سازش په مرسته د عمران خان د حکومت رنګولو د تور د پلټونو لپاره د بې طرفه کمیشن جوړوي. په دې اړه تفصیل سراج جهیر وړاندې کوي.
اسلام آباد کې د مئی په 15 نیټه د اطلاعات او وفاقي وزیر مریم اورنګزیب خبري غونډې ته وینا کې وی پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې تورونه پوری کړي چې داغه حکومت په بهر ملکی سازش ختم کړي شوی نو حکومت یې فیصله کړي چې د دې د پلټنو لپاره یو کمیشن جوړ کړي. د نوموړي په خبره دا کمیشن به د پلټنو وروسته حکومت ته خپل رپورت وړاندې کوي او حکومت به بیا دا رپورت دولس په وړاندې کوي.
حکومت ته یې فیصله کړی چې یو انکوائری
کمیشن وی حکومت دا فیصله کړی چې یو پلټنیز کمیشن به جوړوي چې بے پرې او آزاد وي او دا کمیشن به د دې ټولې معاملې پلټنې کوي او دا هم زوایم چې د دې پلټنیز کمیشن سهم فیصله وي او خپل رپورت یې جاری کړو. نو کوم خلکو چې ملک د خپل سیاسي ګټو لپاره کارولې وي او چا چې تورونه پوری کړی دي چې لوجه یې ملک ته ډیر نقصان رسیدلې هغه ټول خلک به د قانون منګولو ته راوستل کیږي. بل پلو د پاکستان تحریک انصاف مخکخ او د اطلاعاتو پخوانی وزیر فواد چودھری په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وینا کې وی چې د دوی ګوند د کمیشن مسترد کوي او دوی ته یوازې د سپریم کورټ د چیف جسټس په مشرۍ کې عدالتي کمیشن منظور وی.
هم پہلے ہی آپ کے تحت کسی بھی کمیشن کو
دی وی دوڑان دی نمنګ دارن کمیشنونو مسترد کړی دی. تحریک انصاف ته یوازې هغه کمیشن منظور وی چې د سپریم کورټ د لاندې وی او یو آزاد عدالتي کمیشن وی او دغه کمیشن په کارا اوریدنه وکړي. نو چې پخکارا اوریدنه کوي نو تحریک انصاف تبا دغه کمیشن منظور وی پاتې تر سوچ د سازش تعلق ته نو داغه خو بیا بیا تصدیق شوه. ها
تک سازش کا تعلق ہے وہ تو بار بار کنفرم ہو گئی ہے.
د یادونه د لدی وړاندې د اپریل په 22 نیټه هم په کمی سلامتی کمیټه کې د بهرینی سازش په معاملہ غور شوه وو چې رستو بیا دغه کمیټه په خپل اعلامیه کې وی چې د عمران خان د حکومت پر ضد هیڅ بهر ملکی سازش نه دی شوه. مشال ریډیو چې د حکومتي پلټنیز کمیشن جوړولو په اړه په پیښور کې د خبريال او د سیاسي چارو شنون کې محمود جان بابرنو پختل نو هغه وی
زمو خپل خیال ده کدا تحقیقات وشي او په دې کې هم دا ثابت نه شي څنګه چې په سکیورټي کمیټه کې ثابت نه شو نو دې سره به دا وشي چې د عمران خان بیانې په صحه ده پورې دوی د ماتولو کې کامیاب شي.
د له هغه وروسته چې د مارچ په 28 نیټه په اسلام آباد کې د یوې اولسي جلسې دوران پخوانی وزیر اعظم عمران خان لجیبه یو خط راو وستو او وی ویل چې پدې کې د ته دړک ور کړی شوی او د بهر ملک نه پیسې راځي او په دغه پیسو د د حکومت ختمولو کوشش روان دي. ورستو عمران خان او د پارټي غړو یې تور پورې کړو چې د دوی د حکومت د ختمولو په سازش کې امریکا شامل ده خو امریکا په بیا بیا دا تورونه رد کړل او وی وی هیڅ سازش یې نه دی کړی.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجکه خوشحالي دا سارو ته ندي هر پتا بلشي
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
غږ دې نه شوم درته مې ډیر وژړل و مې بخا
خلکو خوشې کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغو پاړلند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندره جادوګری کې له هارون باچا سره
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو
تاسو مشال لري ته وګي. په پاکستان کې په دې ورستو کلونو کې په سیاست کې شایستګي نه تر سترګو کیږي بلکې سیاستوالان د یو بل پر ضد نازیبه ټکی کاروي. شنون کې وایي لنور وختونو پر تلا په موجوده دور او بیا په ځانګړي توګه تحریک انصاف ګوند په واکمنۍ کې سیاستوالانو ناسمه جبه کارولې. دوی وایي د نوې ملسي سیاست بیا شروع شوه دی چې پکې د سیاسي مشرانو کردار کشي کیږي. د مو همکار ګولیاس پر دې موضوع راپور جوړ کړی چې د پارلماني غړو په چغو او غږونو پیلېږي.
Ali! 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 دا غونه په بازار کې د دوه کسانو ترمنځ د جګړې نه بلکې په قومي اسمبلی کې د منتخب شو استادو دي. په قومي اسمبلی کې د تیر کال جون میاشت کې د بجټ غونډې پر مهال د هغه وخت واکمن تحریک انصاف ګوند پارلماني غړو د مخالفو ګوندونو پر ضد شعارونه او نازیبه ټکي کارول. د پاکستان په سیاست کې دا لومړی وار نه دی چې پارلماني غړي یا مشران یې داسې غیر پارلماني ژبه استعمال کړي وي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي حسن خان وایي د پاکستان سیاست له ډېرو پړاوونو تیر شوی. په دې کې فوزي واکمنۍ بیا سیاسي حکومتونه راغلي، خو په موجوده وخت کې بیا د نویمې لسیزې سیاست شروع شوی دی چې شایستګي پکې کمه ده. حسن خان د مې په څلورمه مشال اړتیا ویل چې فوزي امیر ایوب خان واکمنۍ کې سیاستوالانو پر ضد سپکې خبرې کړي. بیا په اویایمه لسیزه کې ذوالفقار علي بټو په وخت کې د سیاستوالانو کردار کوشي نه کېده، بلکې پر مسلو او د هیواد د پرمختګ په اړه به بحثونه او تقریرونه کول.
ذوالفقار علي بټو د سیاست یو بالکل ټوټلی نوې سټایل، او هغه ټیم کې هغه په سیاست کې د مچوئزم چې کوم دی کنه لستونې بیرغ کلی وو، اسکو نه چولنګا اور دې بنه پرې دمو دې بنه پرې دمو، او نه پس بیا راغی ملټری ډیکټیټر، راغی ډیکټیټر بیا راغی اسلامست پر سر، او دا ډیکټیټر نه پس بیا 11 ایئر پس بیا ډیموکراسي ریسټور شو. لا 10 ایئر زو د بنظیر بټو صاحب او د نواز شریف صاحب دا هغه ټیم کې ګټه سو خیالو نو میاسه د نواز شریف صاحب د دې طرفه د پیپلز پارټي خلاف بیا پیپلز پارټي خلاف چې د دې طرفه کم لینگویج به استعمال دونه هغه ډیر زیات هغه هم ډیر خاص شو، بلکې دې پوری تلې دي چیرې باقاعده د یو بل بلکې خاص توګه تاسو بیا دي چې د بنظیر بټو صاحب کم کریکٹر اف نیشن هغه ټیم کې مخالف ډلې هغه ټیم کې پاکستان مسلم لیگ نونو ریچ به کونو هغه د چانه یې نه دي.
د حسن خان په وینا ته پخوانی فوزي واکمن پرویز مشرف په وخت کې نواز شریف او بنظیر بټو میثاق جمهوریت لاسلیک کړو، نو په هغه دور کې بیا سیاستوالانو د یو بل پر ضد سپکې خبرې نه کولې. د ویل چې له 2008 راپدی خو په سیاست کې احترام زیات شو او سیاسي پختګي هم پکې رااله. خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنون کې نصر جاوید دریز دلی ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک او ټویټر راتلو سره په سیاست کې شایستګي ختمه شوې ده، او نه یوازې پاکستان بلکې نورو هیوادونو کې هم ورته حالات دي. د زیاته کړه چې د دې مقصد د سیاسي مخالفینو پر ضد په خلکو کې نفرت او کرکه خورول دي.
تحریک انصاف ګوند پارلماني پلیټ فارم د سیاسي اهدافو لپاره په سمو توګه نه کاروي. هغه پارلمان به وقت کړی دی. زما په فکر د نوې ملي لسیزې تقابل د موجوده سیاسي حالاتو سره نه دی کول پکار، ځکه چې په نوې ملي لسیزې کې به هر څه د پارلمان دننه وو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند په 2013 کال انتخاباتو کې بریا وروسته ائتلافي حکومت جوړ کړی وو، خو د مخالفو سیاسي ګوندونو د روان کال د اپریل پر 10 د بے باورۍ تحریک د لارې ختم کړو. د پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت ختمېدو مخکې او وروسته نوموړي په ولسی جلسو کې د خپل سیاسي مخالفینو او مشرانو پر ضد سپکې خبرې کولې، لکه چاته ډیزل او چاته پالیشی ویل.
اور شہباز شریف جو بھی اس کو بوٹ نظر آتا ہے پالش کرنا شروع کر دیتا ہے.
جو دو بچوں نے تقریریں کی تھی ان کے اوپر میں بات نہیں کرنا چاہتا، ایک ان میں سے نانی ہو گئی ہے لیکن میرے لیے بچے ہی ہیں وہ.
فضلو
په پیښور پونتون کې د سیاسياتو سانګې بخوانی مشر ډاکټر عبدالرؤف د مې په سلورما مشال لته ویل چې پاکستان ترقی پذیر ملک دی او په دې کې جمهوریت مستحکم کیدو کې به وخت لګي. د ډاکټر عبدالرؤف په خبره حالات سمیدي شي، خو کچري سیاسي تسلسل وساتل شي. نو موري په سیاست کې د غیر اخلاقی رویو تر شا وجوهات پاړه ویل.
هغه وجه خو دا ده چې د دې کوم لیدرشپ ته هغه داسې لار خپل کړی دی چې داغي د دې فالوورز هم هغه لار تر سره روان. خو د دغې نه علاوه زمونږ بعض معاشرتی داسې حالات پاتې دي چې هغه هم دې طرف ته لکه یو لاره ورته خی. لکه تاسو ته معلومه ده چې د تیرو ډیر سو څلوېښتو کالونو دلته کې اکسټریمیزم او مذهبي مذهب په بنیاد باندې تاوتریخوالی، او د هغې په نتیجه کې کوم جدید تعلیم یافته یا تعلیم چې دی د هغې طرف ته د خلکو رویه منفي رویه، او هغه مخ په وړاندې لا نه ډله مخکې هغه مذهبي نفرت او اوس چې دی نو هغه یو سیاسي نفرت شکل اختیار کړی.
سیاسي چارو شنونکي وایي موجوده سیاستوالان باید د نویمې لسیزې څخه زده کړه وکړي او د یو بل پر ضد د کنځلو او سپکو خبرو پر ځای سیاسي بصیرت څخه کار واخلي، او خپل پام د پروپاګاندا پر ځای د ولس مسلو حل کولو په لور واړوي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانیستا
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګیو پښتونخوا کې په نیمه بجې شوې دي د خبرونو لنډیز د شاهین بنیري ناور.
سلام شه د یو مهم خبرونه د سویلي وزیرستان درې مسجد جرګې پریکړه کړې ده چې د پوځي عملیاتو لپاره به یو ځل بیا خپل کورونه پرې نګدي. نن پټان کې د سویلي وزیرستان د ډیپټی کمشنر په دفتر کې شوې د جرګه کې د سویلي وزیرستان د بیلابیلو سیمو مشرانو او ولسی استادو برخه واخیسته. جرګې د دیرشو کسانو یو ډله هم جوړ کړه چې د وسلوالو ډلو او حکومتي چارواکو سره به وینیو د مذاکراتو لارې به د بدمنې ستونزه هواري. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي ویلي چې حکومتونه باید د افغانستان او پاکستان په پوله د خلکو په تګ راتګ بندیزونه ونه لګي. نوموړي نن په پښین کې د ګوند مشر عبدالسمد خان اسکزي په یاد کې وی ولسی غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې د افغانستان سره تجارت غواړي او باید د دواړو خواو خلک په پوله د تګ راتګ اجازه ولري. نوموړي زیاته کړه چې باید په افغانستان کې د مداخلت مخه ونیول شي. د مذهبي چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ویلي دي چې هیڅ چاته د توهین رسالت قانون د غلط استعمال اجازه نه ورکي. حافظ طاهر محمود اشرفي پرون په لاهور کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې د تحریک انصاف د مشرانو او پلویانو پر ضد باندې توهین رسالت مقدمه له قانون قران او سنت سره سما پر مخ بوزي. امریکا وایي غواړي چې د پاکستان سره د ترګري د مخنیوي او پولو د امنیت په چارو کې همکاري وکړي. د مې په سلورم په واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس ویل چې د پاکستان سره دوه اړخیزه اړیکو ته وړتیا ورکړي او غواړي چې د پاکستان سره په هغه چارو کار وکړي چې د دواړو هیوادونو په ګټه دي. او اسرائیلي چارواکي وایي دوه فلسطینی بریدګرو پرون ماښام د تل ابیب په یوه سیمه کې درې اسرائیلیان د چړو په گزارونو وژلي او سلورې جوبل کړي دي. پولیس وایي بریدګر تر پیښې وروسته په یو موټر کې وتښتېدل چې د نیولو لپاره پراخ عملیات روان دي.
مشال ریډیو ته وګورئ او د خبرونو لنډیز مو د شاهین بنیري نو اوریدو. اوس ستاسو پام یو نړیوالی موضوع ته راګرځوم. روسي ځواکونو د اوکراین د ویجاړ شوی بندري خار ماریوپول د فولادو پر یو فابریکا یو وار بیا حمله له سره پیل کړي. هلته د راګیر پاتې شو جنگیالیو د ځپلو لپاره په دغو حملو کې له جنگیالو ته کوم کار اخیستل کیږي. بل خو د ملګرو ملتونو سرمنشي وايي له ماریوپول د ملکیانو د استلو دریم پړاو عملیات پیل شوی دی. پلان شوی دی دا هم په دې اړه تفصیل زموږ همکار سالم مسالی دا وړاندې کوي.
ګومان کیږي د ویجړسوی بندري شار ماریوپول د فولادو فابریکې په تحقیقوي یا زیرخانه کې به شاوخوا 2000 اوکرایني جنگیالي او په سلګون ملکیان راګیر پاتې وي. روسي ځواکونو د تیرې اونۍ په لومړیو کې هم هلته د ماریوپول پر ډیره مدافعانو حمله کړې وه. د اوکراین وسلوالو ځواکونو نن جمعه ویلي روسي ځواکونه د فولادو پر دغه فابریکا په تازه سوي حمله کې لالوتکو هم کار اخلي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پرون ویلي وو ګڼ کسان ټپیان سوي خو تسلیم سوي نه دي. د په یو ویډیو کې ویلي دغه کسانو لا هم خپل مورچلونه ساتلي دي. ماریوپول شارل اونۍ راهیستې د کوڅه پر کوڅه جګړې او سختو بمباریو له کبله ویجاړ شوی دی. د زوف سټال په نوم د فولادو فابریکا د اوکراینی پوځیانو په وروستي سنگر بدله شوی چې هڅه کوي دغه شار په بشپړ ډول د روسي ځواکونو لاسته ورنسي. دغه تازه جګړه داسې وخت پیلېږي چې روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ دونباس کې خپل عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګهلی کې دغه عملیات لکم لوی پرمختګ پراته ورو روان دي. بلخو اوکرانیز وکونو د روسي د تحرکاتو مخنیولې او حتی ځینې سیمې بیرته ورڅخه نیولې دي. د ماریوپول پر ازوف سټال فابریکا تازه جګړه داسې حال کې پیلې رچې او ازيدي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین غوړي چې د جګړې په میدان کې یو بریا ولري او په دې ډول یې را روانه دوشنبه چې د می میاشت نه هم او د نازی جرمني د ماتې لورځ سره برابر ده د ویل استراوړنی په توګه وشي. روسیا د می نه هم د بریا د ورځ په توګه منځي. د بریتانیا دفاع وزارت نن ویلي د ازوف سټال او ماریوپول شار د بشپړ نیولو لپاره د روسي هڅه احتمالاً د می میاشتې د نهمې یا د بریا ورځې لمنځلو سره ارتباط لري. او د وزارت پوینا پوتین غواړي چې په اوکران کې یو سیمبولیک بریا ولري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش پرون وخت وویل چې له ماریوپول څخه د ملکیانو د وتلو لپاره دریم عملیات روان دي. خو دوی وویل دوی پالیسي د نه ایجابوي چې دغو عملیاتو پر جزئیاتو خبري وسی. د دې ترڅنګ د اوکران د صدر اعظم مرستیالي ایرینا ویرشچوک ویلي چې د خلکو د ایستلو تازه عملیات د نن لپاره پلان سوي دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د هند له لوري 10,000 ټنه نور غنم افغانستان ته لیږل کیږي. د دغه پروګرام چارواکو دا خبره د هند په امرتسر ښار کې د غنمو د ګودام لیدو وروسته وکړه. هند ژمنه کړې چې ټول ټال به 50,000 ټنه غنم افغانستان ته واستوي. تفصیل د احمد تکل پر راپورټ کې
تما کېږي چې له هند څخه 10,000 ټنه نور غنم اړو افغانانو ته د ورکولو لپاره ډیر شر افغانستان ته واستول شي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی او د هند حکومت د روان کال په لومړیو کې یو سند لاسلیک کړ چې پر اساس هند افغانستان ته د 50,000 ټنه غنمو د مرستې ژمنه وکړه. له دې اندازې غنمو تر اوسه 11,000 ټنه افغانستان ته رسیدلې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام مسؤلانو د هند په امرتسر ښار کې د غنمو د یو ګودام د لیدو پر مهال وویل چې 10,000 ټنه نور غنم افغانستان ته د لیږلو په حال کې دي. د خوړو په نړیوال پروګرام کې د دولت او بهرنیو اړیکو مسؤل شیروتی اس په دې اړه وویل
د خوړو د نړیوال پروګرام او د هند حکومت ترمنځ مشارکت شته. د هند حکومت د خپلو خلکو له لوري د افغانستان خلکو ته غنم استوي. د غنمو د لیږلو لومړی پړاو پای ته رسیدلی او موږ د 10,000 ټنه نورو غنمو د لیږلو په حال کې یو.
هند او د نړۍ نورو هیوادونو د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو نوی ډیلی ویلي چې له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکوي. د طالبانو له واکمنیدو وروسته په افغانستان کې لوږه او بېوزلي خورا زیاته شوې ده. په وروستیو میاشتو کې بیلابیلو هیوادونو کابل ته ډېرې بشري مرستې استولي، خو یو شمیر خلک شکایت کوي چې مرستې حقدارو ته نه رسیږي.
دا کوم خارجان شکومکونه کوي دا ټول شخصي جوابوت دي او ملکان شکو شور کوي او دا غریب خلکو ته نه رسیږي.
خو طالب چارواکو ویلي دي چې د مرستو د ویشلو په بهیر کې بشپړ شفافیت رعایت کیږي او هڅه کوي چې مستحقو کسانو ته ورکړل شي. د خوړو د نړیوال پروګرام د شمیرنو په اساس اوس مهال کابو 3,000,000 افغانان بشري مرستو ته سخت اړ دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د خزانه وزیر مفتی اسماعیل تور پورې کړی چې د تحریک انصاف په خوانی حکومت د ناسم اقتصادي تګلارې لوجې د بودیجی تاوان په بیساری ډول لوړ شوی دی. نوموړي د مئی پر څلورمه په کراچۍ کې خبری غونډې ته په وینا کې دا دعوه هم وکړه چې د پخواني وزیر اعظم عمران خان حکومت ورته لوی ګرانی پریښي. اسماعیل دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې نوموړي 13 میاشت له آی ایم ایف سره د خبرو لپاره واشنگټن ته تللی و او سعودي عرب ته د وزیر اعظم شهباز شریف د سفر مخه تر ډیره اقتصادي و. په دې اړه تفصیل نیاز علی خان راکړي.
د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل وایي چې په تاریخ کې تر ټولو لویه بجټ خساره د پاکستان تحریک انصاف حکومت په وخت کې و. د عمران خان حکومت په هیواد کې د اقتصاد لپاره داسې ستونزې پرېښودې دي چې په پاکستان په تاریخ کې مثال نشته. د خزانه وزیر مفتا اسماعیل د مئی په څلورمه په کراچۍ کې یو خبری کانفرنس ته وویل،
خان صاحب تاریخ کې پاکستان کی تاریخ کې تیز ترین مہنگائی چھوڑ کے گئے.
عمران خان د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو لویه گرانی پرېښودې ده. او عمران خان حکومت په تیرو سلورو کالو کې 40,000 ارب روپۍ قرضه اخیستې ده چې 80% بجټ جوړوي. دا عمران خان ټیم د آی ایم ایف مخ ته یو سوای او دلته بل سوای. د پی ٹی آئی حکومت چې د آی ایم ایف سره دا شرطونه منلي دي چې نن یو لیټر پیټرول په 1.5 سل او ډیزل په 1,50 روپۍ دی. د دوی د تړون مطابق اوس په هیواد کې یو لیټر په 2,95 روپۍ پکار دی.
جہاز 145 روپے کا ہے اس کو 295 روپے کا ہونا چاہیے.
دا خزانی وزیر مفتا اسماعیل زیادہ کڑی چی حکومت سمدستی دا چینئی اڑو او دا غڑو نرخونا راٹیٹ کڑی دی او بل خوا سعودی عرب تا خواست کڑے چی سخ کال دا پاکستان پا سٹیٹ بینک کی اخو دی پیسی دی پیرتا اون باسی. دا پاکستان دا خزانی وزیر مفتا اسماعیل دا خبری پا دا سی حال کی کڑی چی تیر امیاش دا پیسو نڑیوال صندوق آئی ایم ایف او نڑیوال بینک ورلڈ بینک سالانہ غنڈا پا واشنگٹن کی شوی چی دا پاکستان دا خزانی وزیر مفتا اسماعیل دا آئی ایم ایف سرا پا امریکہ کی لیدل کڑی او بیا دا سعودی حکومت سرا وزیر اعظم شہباز شریف مفتا اسماعیل او نورو حکومتی غڑو ہم پا سعودی عرب کی لیدل کڑی. خبل خوا دا پی ٹی آئی پخوانی حکومت دا اطلاعات وزیر فواد چودھری پا سوشل میڈیا پخپل یو بیان کی سعودی عرب او اماراتو تا دا وزیر اعظم شہباز شریف پر وروستی سفر نیوکی کڑی او ویلی دی چې سعودی عرب او ابوظہبی څخه د پیسو تما پورا نشوا. فواد چودھری ویلی چې په هیواد کې د ګرانۍ کچا په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې او یوټیلیټی سټورونه په عملی ډول تړلې شوې دي. د تیلو د بیو په اړه د حکومت پالیسی لا واضحه نه ده. سعودی عرب چې تیر کال د مالی مرستو په توګه پاکستان په سټیټ بینک کې 3 ارب روپۍ اخو دی وی چې اوس یې د بیرته اخیستو نیټه پوره ده. په کراچی کې شنونکي او د اقتصادي چارو کارپوها راشد خان وایي
د نوی کولیشن گورنمنٹ ټولو کې زیات فوکس وسدار چې پاکستان معاشي صورتحال بهتر کی. نو دې لپاره ټولو کې مخکې دا کولو چې کوم پیسې ورکول دي سعودي عرب ته 3 ارب ډالر او د تیلو پیمنٹ هغه کې لږ ټیم واخلي هغه لږ ډیلی کی او دې سره نوی معاہدہ مو کې د تیلو نو دا کوم معاہدہ وشي دا پیسې لیټ شي نو دا موجوده حکومت ناغي ته د پاکستان معیشت چړول لپاره لږ ټیم ملاو شي.
بلخوا په پیښور کې خبریال او د اقتصادي چارو کارپوها طاهر امین د مای په پینځما مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت په هیواد کې نوې حکومت د اقتصادي بحران سره مخ دی. نوې بجټ هم په سر دی او دائمي شرطونه هم پوره کول دي.
د ټیم کې چیلنجز خو ګورنمنت ته ډیر زیات دي په اکنامک فرنټس باندې. خو چې دا اوس بجټ بالکل په عین موخه باندې دی. جون په فرست ویک کې ایکسپیکټډ چې بجټ وي ګورنمنت لپاره چیلنج دا دی چې نوې ټیکس لګول ګران دي. ولې چې روان کال پسې د الیکشن دی زیات تر دارومدار په دې ټیم کې آی ایم ایف په ټاکس باندې دی سره سره د یو ای او سعودي عربیا په دغه دی فاینانشل سپورټ ته پاغه باندې دی. نو کین کیس دا کامیاب شینو ګورنمنت او لک شانتی هغه سوټینګ سپیس چې کوم دی هغه مهلو شي.
دا اقتصادي چارو کار په هوایي چې دا وخت په پاکستان یو لسوا او اتیا ارب ډالر د بهرني هیوادونو قرض ده او وس تربلی چې بیا روپی غورسیږي نو بیا د پاکستان قرضونه نور هم سیوا کیږي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د وزیر اعظم د مذهبي همغږي چارو سلاکار ویلي دي چې د تحریک انصاف ګوند د مشرتابه او پلویانو پر ضد د مذهب د سپکاوي مقدمه د قانون او قران او سنت له لارښوونو سره سم پر مخ ځي. حافظ طاهر محمود اشرفي پرون په لاهور کې خبري غونډه ته وویل چې د بشري حقوقو چارو پخوانی وزیر شیرین مزاري د ملګرو ملتونو پلټونکو او ادارې ته په دې اړه د لیک پاستولو د پاکستان د دریس کمزوري کولو هڅه کړې. د پاکستان رسنو د مئی پر څلور موول چې مزاري د ملګرو ملتونو ځانګړو پلټونکو د بشري حقوقو شورا ته لیک استولې چې پکې داوا کړی چې حکومت د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف ګوند د پلویانو پر ضد د مذهب سپکاوي د سزاګانو قانون کارول غواړي. په دې اړه نور تفصیل شاهین بونیر وړاندې کړي.
د بشری حقوقو پخوانی وزیر شیرین مزاری د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د ادارو په نوم په خپلو لیکونو کې ویلي چې د شهباز شریف په مشرۍ حکومت غواړي چې د تحریک انصاف د مشر عمران خان او ګوند د پلویانو پر ضد د توهین رسالت قانون استعمال کړي او باید مخه ونیول شي. د مه په سلوره منیټا د ډان رسپانې د راپور تر مخه شیرین مزاری په خپل خطونو کې دا هم ویلي چې حکومت د تحریک انصاف ولسی غونډو ته په میډیا ځای نه ورکي او داسې د بیان د ازادۍ د حقوقو څخه سرغړونه کوي. په دغه اړه بیګا مشالډو سره په خبرو کې خبريال او شنونکو نوید صدیقي وویل چې په پاکستان کې سیاسي فضا ډیره توجنه ده او حکومت او تحریک انصاف دواړه د یو بل پر ضد داسې کارونه کوي چې تاوان به د هیواد سیاست ترسي.
دا مذهب کار چې د سیاسي مقاصد لپاره استعمال شوی دی همیشه او د پوجو پاکستانی سیاست ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی. دا یو سایډ دی او بل سایډ چې دی چې اوس د شری مزاری کوم خط چې دی دا اقوام متحده ته یا هیومن رائټس کمشنر ته لیکل دا هم پاکستان په داخلي معاملاتو کې دا مداخلت ګڼل کیږي او دا پی ڈی ایم چې دی هغه ترجمان هم دا ویلي چې دا انٹرنیشنل کم اسٹیبلشمنٹ چې دې دوی ته د پاکستانی معاملاتو کې د مداخلت دعوت ورکولو مترادف دي. نو تاسو ګرنه چې دنه پس به بیا سیاست کې نو ګرمي راځي.
د پداسې حال کې دا چې د اپریل په 9 د تحریک انصاف په لویانو په مسجد نبوي کې د عمره پر مهال د وزیر اعظم شهباز شریف او کابینې د زنو وزیرانو پر ضد شعارونه ورکړل او هغوی د غلو په نامه یاد کړل. لدغه ورستو د مې پړومبې نیټه د فیصل آباد په اوتانه کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان او د ګوند صوبایي مشرانو پر ضد د توهین رسالت د قانون لاندې مقدمه هم درج شوې دي. آیا د شیرین مزاری لیکونه باس اغیز ولري؟ په دغه اړه د بشري حقوقو فعال او پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو غړی خوشحال خان خټک وایي چې د تحریک انصاف په واکمنۍ کې په خپله د بشري حقوقو څخه سرغړونې شوې دي، مخالفین نیول شوی او پر ضد مقدمه درج شوی دي. نوموړی زیاتوي چې په دغه دوره کې میډیا د بندیزونو سره مخ شوی او خبریالان زورول شوی دي.
طاقت خودی وصولی کو خو دایره چې د دې خپل حکومت توران کې امتحان مذهب په نوم باندې خلک مرکړی شوی دي او هغه واقعاتو په حواله سره نه پی ټی آی او نه د پی ټی آی حکومت کلا دې هغه واقعاتو خلاف څه خبره یا پوزیشن نه دی اغسته دی، بلکې خپل د شیرین مزاری صاحب چې دا سمود مخ کې د مفتی اسماعیل خلاف د توهین مذهب خبره کړې ده او الزام په لګول د توهین مذهب د تحریک لبیک پاکستان او شکل د توهین مذهب الزام لګاو په پی ایم ایل ان باندې. نو هغه وخت کې پی ٹی آی د تحریک لبیک پاکستان سره ولاړه وه او ورسره دا چې د یو این څونه پورې خبره ده. نو د پی ٹی آی حکومت دوران کې یو این خطونه لیکلي دي پاکستان ته چې کوم باندې پی ٹی آی حکومت همیشه خاموشه پاتې شوی دی.
بلخوا تحریک انصاف وایي چې د بشري حقوقو نړیوالې ادارې خبر کړي دي چې د شهباز شریف په مشرۍ د حکومت په دوره کې له بشري حقوقو څخه سرغړونې کیږي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی ویان بیرستر محمد علي سیف ویل چې حکومت غواړي چې د عمران خان او تحریک انصاف پر ضد د توهین رسالت قانون وکاروي چې د قانون او اسلامي قدرونو ضد عمل لې.
شیرین مزاری صاحب چې کوم مراسله لیږلې ده، کوم ریفرنس لیږلې ده د ټولو انساني حقوقو د بشري حقوقو ادارو ته، دغه بنیادی مقصد دا دی چې دا حکومت د مذهب کارډ د خپل سیاست د پاره استعمالې، د خپل سیاسي مخالفینو د خرابولو د پاره، اغي سره د انتقام غستلو د پاره، د بدل غستلو د پاره استعمالې. او دا نه صرف غیر اخلاقی او غیر قانوني حرکت دی، بلکې دا د اسلام او د موږ د مذهب پرانا کې هم یو ګناه ده. دا واقعیا بالکل شوی ده، د پاکستان خلکو بالکل د دې خلاف د غل او د غناری لګولې دي. خدا واقعا یو خو ټیکنیکلی د مسجد نبوي په احاطه کې نه ده شوی، او بل خبره دا ده چې دا د پاکستان خلکو عام خلکو
ته د منور ده چې د مذهبي چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار او د پاکستان د دینی عالمانو د بورډ مشر مولانا طاهر اشرفي هم د مې په 15 منټه په سوشل میډیا په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې باید هیڅ چاته اجازه ورنکړل شي چې د توهین رسالت د قانون څخه ناوړه ګټه پورته کړي. نوموړي نور ویل چې نړیوالو ادارو ته د لیکونو لیږلو پر ځای باید ټولې معاملې په کور دننه هوارې کړل شي.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
کارپوهان وایي د پاکستان په سیاست کې د مذهبي کارډ یا د مذهب د استعمال خبره عامه شوې ده. دوی وایي سیاسي ګوندونه د خپلو اهدافو ترلاسه کولو لپاره وخت نا وخته پر یو بل د مذهب د سپکاوي تورونه هم لګوي. د چارو پوهان وایي د پاکستان په سیاست کې دا رجحان د دې هیواد د جوړېدو راهیسې روان دی. ځینې دینی عالمان بیا په سیاست کې د مذهب د استعمال له خبرې سره سخت مخالفت ښیي. پر دې موضوع د شانواز ترکزي راپور اورو.
هر څوک په پاکستان کې سیاسي ډلې د یو بل سره سیاسي اختلاف لري، د یو بل په ضد مالی درغلیو په حکومتي ګامونو کې د ناکامۍ، ګرانۍ او د نااهلي تورونه لګوي. خو د څو میاشتو راهیسې په سیاست کې د مذهب کارت استعمال هم زیات شوی. تجزیه کاران وایي داسې په اول وار نه کیږي. تر دې وړاندې هم د مذهب په نوم نه یوازې مذهبي سیاسي ډلو بلکې سیکولر او جمهوري سیاسي ډلو هم سیاستونه کړي دي. خبریال او تجزیه کار طارق آفاقی ځینې مثالونه داسې بیانوي.
او دغه بنیادی وجه دا ده چې پاکستان چونکه د مذهب په نوم باندې اصل شوی دغه چونکه اسلام زموږ مذهب دی نو هغه سره وابستګي چې کنه دا یو فطري عمل دی. د بټو دور کې موږ وګورو د بټو خلاف چې کوم نظام مصطفی تحریک شروع شوی او په کوم کې نه جماعتونه شامل وو هغه نه جماعتونه چې کنه هم د مذهب نوم استعمال کړو کومه بیا د زیاتو وګورو زیات دور کې چې کوم دی دا مشهور جمله چې کوم دی کنه تاریخی جمله شو چې موږ سره بیا خلګ ویلي چې دا د ازیا اسلام دی بیا کومه چې کنده د مشرف دور سره شو بیا د مشرف په دور کې چې کوم دی دلته ایم ایم ای جوړیدل او تاریخ شاته چې کوم دی موږ مذهبي کاړو
په 13 هفته کې وزیر اعظم شاباش شریف او ورسره قومي سیملې سین نور غړي وفاقي وزیران سعودي عرب ته لاړو. هغه ته د مسجد نبوي نه بهر ورپسې ځینې تنانو مخالفه سیاسي ناری وهلې نو د حکومتي اتحادي ځینې ډلو لخوا ویل شو دغه تنانو تعلق د پاکستان تحریک انصاف ډلې سره د تحریک انصاف ډلې ځینو مشرانو دغه تورونه داسې رد کړل چې ګنې د ځینو تنانو لخوا دغه ګام د هغوی ذاتی عملو چې د ګوند مشرانو په وینا دغه عمل نه دی کړی. البته د اتوار پورس په مدینه ټاون پولیس تھانہ فیصل آباد پنجاب کې د یو نیم سلو تنانو په ضد دغه پیښې قانوني رپورټ درج کړی شو چې پکې سابق وزیر اعظم عمران خان پخوانی وزیر فواد چودھری د عمران خان مشیر شاباز گل پخوانی ڈپٹی سپیکر قاسم سوری او نور هم شامل دي. دغه رپورٹ کې د تازیرات پاکستان 295 الف 298 او ورسره نور مادی لګول شوی. د 295 مادی په تعریف کې لیکل شوی یو څوک چې مذهبي مقام ته نقصان رسوي په دې اراده چې د یو مذهب سپکاوی وکړي او د نورو مادو تعریف هم صدقه شاندې. هر څوک دغه مقدمه دی او عام شهري محمد نعیم لخوا درچ شوی خو د پاکستان پیپلز ګون یو مشر او پخوانی سینیټر فرت الله بابر دغه قانوني رپورت درجهولو غندنه کړي. د مې په 2 مې د خپل ټویټر د لارې لیکلي د مخالفه ګون پاکستان تحریک انصاف په ضد د توهین مقدمه درجهول ډیر تکلیفونکي دي د غندنې وړ ګام دی. د مې په اولنې نیټه وفاقي وزیر داخله رانا ثنا الله خان په اسلام آباد کې د پریس کانفرنس په دوران ویلو د سعودي عرب په واقع پاکستانی قوم ته ډیر خفګان رسیدلې خلکو په غوسه کې پولیس او نورو ادارو ته شکایتونه کړي دي. رانا ثنا الله خان دا تاثر ورک چې ګینه حکومت په خپل د دغه پیښې په حواله سره کوم قانوني ګام نه پورته کوي او نه ګینه پر اطلنټیک کې داسې کوم خیال شته. د مې په اولنې نیټه په خوانی وزیر او د تحریک انصاف یو مشر اسد عمر هم یو ټویټ کړي چې په کې لیکلي دي د اسلاموفوبیا په ضد د عمران خان نه زیات کوششونه هیڅ یو چا نه دی کړی. په قانوني رپورت کې د هغه معنا عمران خان نوم لیکل هسې مسخره کول دي غندنه یې کوي. دا چې د سیاسي او شخصي ګټو لپاره د مذهب کارت استعمالولو په حواله اسلامي شریعت څوي د شیخ زید اسلامیک سنټر په خور پونتون د څیرونو د مرکز مشر استاد او په بشري حقوقو کې پی ایچ ډی کوونکی مفتي ډاکټر عبدالرحمن خلیل مشال ریډیو ته د مې په څلورمه دغه پوښتنه داسې جواب کړه.
نو مذهبي کارت استعمالول د خپل سیاسي مقاصد لپاره دا په شریعت کې بالکل نشته دی. اسلام ډیر کلو تعلیمات ورکي هغه کې سیاست هم شته هغه کې معیشت هم شته هغه کې تعاملات هم شته په لیل او نهار کې زموږ د مشکلاتو د حل لپاره دین اسلام مضبوط لاهې عمل ورکړي دي. پکار دادی چې موږ د شریعت مطهره هغه تعلیمات چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم از سټیټس مین از رهبر از رهنما از مقتدا او امام موږ ترا کړی دي پکار دادی چې موږ د هغه نه په معاشره کې بیا هغه پیغام ورکو.
دا مې پدریمه د ډان اخبار په خبر کې دوی لیکلي وفاقي وزیر خواجه آصف ویلي د خپل انتقامي سیاست نه غواړي چې ګنې د خپل مخالفه سیاسي ډلو سره لانجه وکړي او زیاته کړي ده داسې خبرې نظر انداز کول پکار دي. د پیپلز ګون فرت الله بابر په خپل ټویټ کې دا هم لیکلي دي همیشه به د مذهبي قوانینو د وسلې په تور د استعمال مخالفت کوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
او د خبرونه په دې برخه کې ورزو د افغانستان پکتیا ولایت د پکتیکا ولایت د مدخل اوسیدونکو وایي د ورستو کلونو جګړو او همدارز وچکالي او لوجی لوی مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی ادارو څخه د بیا رغونې سرسنګ د سخاک او بو په برخو کې مرستي غواړي. طالب چارواکي وایي لاړوند وزارتونو سره په اړیکه کې دي او هڅه کوي چې د سیمې د خلکو ستونزې هواري کړي. نجیب الله الوخیل له پکتیکانا.
د پکتیا د احمد خیل ورسوالی اوسیدونکو وای په تیرو کلونو کې د جګړو لکبله د دوی په سیمه کې د بیا رغونې لازم کارونه نه دي شوي. او خلک د ژوند په هر برخه کې لستونز سره مخامخ دي. دوی په ځانګړي ډول په دې ورستوي کې د وچکالۍ لکبله د څښاک د پاکو اوبو کمښت یا د بیا وای او به تر پخوا ژورې شوي او لیو یو کوهی لسګونه کورنۍ ګټه اخلي. د احمد خیل اوسیدون کې ترابخان مشال راډیو ته ویل حکومت او مؤسسات د اوبو د بندونو او استنادي دیوالونو د جوړولو په برخه کې ورسره همکاري وکړي.
دا منطقه د کډکینو خلک د کور ته د ټوله کې جنگ و ټوله معلومات خلکو ته شته. سلامي امارت یا د مؤسساتو نه موږ دا وخت نه ده مخ یو خو وچکولی ده ډیره زیاته اوبه کمبوتي او بل دغه د بندو دغه د دیوالو دغه وختنه لرو بل دغه د وچکالۍ سره خلک وجزان د فصلونه نشته چې د دغه سره ور څه کومک وي د موسسو طرفه هر نګوته خلک ضرورت لري.
د احمد خیل د ولسوالۍ د اوسیدونکو یوه مهمه او ګډه غوښتنه دوی لپاره د پاک اوبو تابعیا کول دي. د یاد ولسوالۍ د حسن خیل د کلي اوسیدونکو نورولی وای 1500 کورونه دی او کوهینه دی اوبو استفاده کوي.
و ابو نه را د تقریبا 1500 کور به دی کوهینه او بخلی یو ابو مشکل دی ایمو څړ ته 1500 کور دی یو کور نشته دیوال نشته چې بارون شي ټوله په ګریس کې دی کنه دی منځه کوم مشکل دی ډیر مالونه ساکول دی تند نه خلکو نه مرشول دا ومن تکاراس دی لکه وټل دنیا نه روړی دخې خورا ایمن کله به دی هر شي مشکل سره مخ مخ دی.
د احمد خیل ورسواله یو بل اوسیدونکی حکمت ګلوی د اوبو بندونه غواړي اوبه ښکته طرف ته روان دي.
بندونه غوړو دیوالونه غوړو د شل کوله کېږي پوښوي چې بے ځای روان دي. کارځي وخت مو غوړې رزي کړې دي چا نه دي خسته. اشرف غنی وخت مو رزي وکړه چا نه دي خسته. نن اسلامي امارات غلې د پوښمن غارزي کو تکلیفونه کو ستړي کو منډه ترډه ورسره کو بو دې مخته دیوالونه وای نن سبا غشې نشته بندونه جوړ شي دیوالونه ټول منځګه شانډې دي نجران دشته نه برکونه شته نه خشته نه باڅه پوي شو بو دې مخته دا منظم شي.
بلور ته د پکتیا چارواکي وای چې په احمد خیل ورسوالۍ کې د نړیوال خوراکي پروګرام او پاملرنې مؤسسې خو بشري مرستې وویشل شوې. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی خالق داد احمدزی ویل چې ولایتي اداره اړوند وزارتونو سره په اړیکه کې ده او په دې سیمه کې به ستونزو ته رسیدنه وشي.
ولایتي اداره هم متوجه ده او له بیلابیلو وزارتونو سره په تماس کې ده تر څو پرې یادو سیمو ته پاملرنه راجلب کړي. نه یوازې احمد خیل بلکې د پکتیا هر سیمه سي اغلته مکولای سو ولست خدمات وړاندې کو. البته د بیا رغونې برخه کې نو موږ به دریغ ترونه کو. په دې برخه کې ولایتي اداره او اړوند وزارتونه متوجه دي ان شاء الله ستونزې به حل شي.
د یادونې ورده د پکتیا د یو شمېر نور سیمو په شان د احمد خیل ورسوالۍ اوسیدونکو هم په ورستیو کلونو کې د جګړو او په اوس وخت کې د وشکالو له کبله ځپل شوي او د دوی ژوند په مخ کې ستونزې ډېرې شوې دي.
اردوونکو د خبرونه په دې برخه کې د خبرونو لنډیز د شاهین بنیرینا.
سلیمان شه د دې وخت مهم خبرونه د سویلي وزیرستان درې مسجد جرګې پریکړه کړې ده چې د پوځي عملیاتو لپاره به یو ځل بیا خپل کورونه پرې نږدي. نن پټانګ کې د سویلي وزیرستان د ډیپټي کمشنر په دفتر کې شوې د جرګې کې د سویلي وزیرستان د بیلابیلو سیمو مشرانو او ولسی استازو برخه واخیسته. جرګې د دیرشو کسانو یو ډله هم جوړ کړه چې د وسلوالو ډلو او حکومتي چارواکو سره به ویني او د مذاکراتو لارې به د بدامنۍ ستونزې هواري. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي ویلي چې حکومتونه باید د افغانستان او پاکستان په پوله د خلکو په تګ راتک بندیزونه ونه لګي. نوموړي نن پښین کې د ګوند د مشر عبدالصمد خان اسکزي په یاد کې وی ولسی غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې د افغانستان سر تجارت غواړي او باید د دواړو خواو خلک په پوله د تګ راتک اجازه ولري. نوموړي زیاته کړه چې باید په افغانستان کې د مداخلت مخه ونیول شي. د مذهبي چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ویلي دي چې هیڅ چاته د توهین رسالت قانون د غلط استعمال اجازه نه ورکي. حافظ طاهر محمود اشرفي پرون په لاهور کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې د تحریک انصاف د مشرانو او پلویانو پر ضد به د توهین رسالت مقدمه له قانون قرآن او سنت سره سما پر مخ بوزي. امریکا وایي غواړي چې د پاکستان سره د ترهګرۍ د مخنیوي او پولو د امنیت په چارو کې همکاري وکړي. د مې په څلورم په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس ویل چې د پاکستان سره دوه اړخیزه اړیکو ته وړتیا ورکړي او غواړي چې د پاکستان سره په هغه چارو کار وکړي چې د دواړو هیوادونو په ګټه دي. او اسرائیلی چارواکي وایي دوه فلسطینیو بریدګرو پرون ماخام د تل ابیب په وسیمه کې درې اسرائیلیان د چړو په گزارونو وجلی او سلورې جوبل کړی دي. پولیس وایي بریدګر تر پیښې وروسته په یو موټر کې وتښتېدل چې د نیولو لپاره پراخ عملیات روان دي.
اور دن کوم دے سره د مشال ریډیو ناسا تا خبرونه پای تر رسی. ما مجید بابر شاهین بونیری او نو درې ته اجازه را کوي کپ دې سپو پاتې شو تاسو به د امریکا غږ دی ور ریډیو اوري د نړۍ په هر ګوټ کې د مشال ریډیو اوریدونکو خاد آباد او بریالي اوسئ.